The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
gana uridunko assalam alaikum da The Voice of America jiwa radio de nan da ziyarat pras kal 2023 da farwari da miyashti 15 mane ta da awal ta stovland ko da muhim khabrono sartiki د ترهګرو مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال د سار اداره اف اي ټي اف د پاکستان نوم په خپل فهرست کې ساتلو او یا نه ساتلو په حق لانن فیصله کوي او پاکستانی مطبوعات وايي زیات امکان دی چې د پاکستان نوم په خپل فهرست کې په ځای وساتل شي. د افغان صدر اشرف غنی خصوصي استاذ محمد عمر داوودزی د پاکستان په سفر دی او پاکستانی چارواکي وايي نوموړی به د افغان سولې عمل په حق لا د پاکستانی مشرانو سره لیدل کتل کوي. امریکایي چارواکي وايي تمه ده امریکا نن یو استخباراتي ریپورت کاره کوي چې ښایي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په کال 2013 کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې منظوري ورکړې وه. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د ترهګرو مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال د سار اداره اف اي ټي اف د پاکستان نوم په خپل فهرست کې د ساتلو او یا نه ساتلو په حق لانن فیصله کوي او پاکستانی مطبوعات وايي زیات امکان دی چې د پاکستان نوم په خپل فهرست کې په ځای وساتل شي. پاکستانی میډیا د مهم چارواکو او بهرني سفارتکارانو د خولې بیلي چې د اف اي ټي اف مشران د پاکستان نوم په خپل فهرست کې ساتلو او یا لری کولو په سر تقسیم دي. نن د غونډې وړاندې اف اي ټي اف د ټولو ملکونو د کارکردګۍ په حق له په خپل اب پاڼه باندې معلومات خپاره کړي چې تر مخه پاکستان د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهګرو مالی مرستو مخانیولو کې د دغه ادارې په سلويخت سفارښونو کې په دوه باندې عمل کولو کې پرمختګ کړي او په څلورو سفارښونو باندې پرمختګ نه دی کړی. د پاکستان نوم په خپل فهرست کې ساتلو او یا نه ساتلو فیصله به په 20 سفارښونو باندې کول شي چې پکې پاکستان د وړاندې نه په 20 نقطو باندې عمل کړي. پاکستان د کال 2013 راهسي د اف اي ټي اف په خپل فهرست کې شامل دی. اخوا په اسلام آباد کې د تبادله په نوم غیر حکومتي ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي چې د کال 2013 نه تر کال 2019 پورې د اف اي ټي اف لخوا د پاکستان درې ځله په خپل فهرست کې د شاملولو لوبجي د ملک اقتصاد ته د 8 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی. د افغان صدر اشرف غنی خصوصي استاذ محمد عمر داوودزی د پاکستان په سفر دی او پاکستانی چارواکي وايي نوموړی به د افغان سولې عمل په حق له د پاکستانی مشرانو سره لیدل کتل کوي. دا اول ځل دی چې افغانستان کې د امن عمل په حق له د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرکاري کچه باندې خبرې اترې کیږي. عمر داوودزی د افغانستان لخوا د هغه خصوصي کمیټې مشري کوي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د نومبر په میاشت کې د کابل د سفر په وخت اعلان کړی و. د پاکستان لخوا د دې کمیټې مشري د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استاذ محمد صادق کوي. دا په داسې حال چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د تیر ګل په ماخام د سولې د مذاکراتو د دواړو ډلو مشرانو او یو شمېر غړو د یو بل سره لیدل کتل کړي دي. دا د افغانستان مرکزی پلاوی او د طالب استازو ترمنځ په سلويختو ورځو کې اولنۍ غونډه وه. امریکایي چارواکي وايي امکان دی امریکا نن یو استخباراتي ریپورت خپره کړي چې ښایي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په کال 2013 کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې منظوري ورکړې وه. سلور امریکایي چارواکو ویلي دغه ریپورت چې زیاتره استخباراتي ادارې سیاسي تیار کړې د دې اندازه لګولې چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په ممکنه توګه باندې د جمال خاشقجي د وژنې حکم ورکړو. د امریکای صدر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه پورس خبري اعلان ته ویلي چې هغه د غا ریپورت لوسته او تملری چې ډیر زربا د سعودي عرب بچا شاه سلمان سره په ټلیفون خبري اترې وکي. د امریکای وتلی ورسپانې واشنگټن پوسټ لیکوال او د سعودي عرب شهريت لرونکو 55 کلن جمال خاشقجي په کال 2013 کې د اکتوبر په 2 منېټه باندې ترکی کې د سعودي عرب د قونسلګری دننه د سعودي ولیعهد نږدې مرستيالانو یې بيټلې وجلې او د هغه بدن یې ټوټه ټوټه کړو. تر اوسه پورې د هغه د مړی پته نه ده لګېدلې. د امریکای دغه ریپورت د صدر جو بایدن د تګلارې برخه ده چې د بشري حقوقو او د یمن په کورنی جنگ کې د لاسوهنې په سر د سعودي عرب سره امریکایي تګلارې ته بیا کتنه وکړي. امریکایي بیلی د بشري حقوقو د ساتنې او د بشري حقوقو د ودې لپاره کار کوي. دغه خبرې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې کړي. نوموړي ویلي امریکا اراده لري چې د بشري حقوقو په لړ کې د شورا سرکار وکړي او زیاته کړي امریکا به د بشري حقوقو د شورا د کال 2020 نه تر کال 2023 پورې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د امریکای په پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په کال 2018 کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه بیل شوی و. نوی صدر جو بایدن د روان کال فروری په میاشت کې په شورا کې د مبصر په توګه باندې برخه اخیستې و.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د ترهګرو مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال د سار اداره اف اي ټي اف د پاکستان نوم په خړ فهرست کې ساتلو او یا نه ساتلو په حق له نن فیصله کوي او پاکستانی مطبوعات وایي زیات امکان دی چې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې فزه وساتل شي. اخوا په اسلام آباد کې د تبادله په نوم غیر حکومتي ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي چې د کال 2018 نه تر کال 2019 پورې د اف اي ټي اف لخوا د پاکستان درې ځله په خړ فهرست کې شاملولو لوجي د ملک اقتصاد ته د 8 ارب ډالرو نقصان رسیدلی دی. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال ارشد حسین راکبي.
پاکستان د کال 2013 راهسه د اف اي ټي اف په خل نوم لړ کې شامل دی، خو پاکستانی چارواکو په تیر موده کې ویلیو چې د اف اي ټي اف په وې سپارښتنو په یو سپارښتنو مکمل عمل درآمد کړي او پښپګو په جزوی توګه عمل شوه دی. بلخوا په اسلام آباد کې د تبادله په نوم یو تینګ ټانک په خپل یو سیړنیز ریپورت کې ویلي چې د کال 2018 نه تر کال 2019 پورې د اف اي ټي اف لخوا د پاکستان درې واره په خل فهرست کې د شاملولو لقبله د هیواد اقتصاد ته د 8 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی. تبادله په امریکا کې د ډاکټر نافع سردار د غسیلنیز ریپورت په باب لیکلی چې د اف اي ټي اف دخل نوملل لقبله د پاکستان اقتصاد ته د 8 ارب ډالر او د نقصان په مجموعي ډول د جی ډی پی یا مجموعي کورنی پیداوار په مت کې رسیدلی او د دې تخمینه په غیر ترقیاتی خرچو، برامداتو او د نیخ پنیغه غیر ملکی سرمایه کاری په مت کې د کمی په اساس لګولې شوې ده. د پاکستان اقتصاد ته د اوختی تاوان دا ریپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان د اف اي ټي اف دخل نوملل څخه د وټلو امکانات محدود ښکاري او مطبوعات وایي امکان دا دی چې اف اي ټي اف به نن د زیارت پورس پاکستان به دستور د هغه هیوادونو په فهرست کې وساتي د چا ګامونه چې د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د نړیوالو قوانینو د معیار سره سمون نه خوري. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر او وټل اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو ته وایي د دې لوی اثر په بهر ملکی نیخ پنیغه سرمایہ کارے باندھے اور زیدلے دے
اور ایک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ بھی اثر پڑا ہے. اب آپ دیکھیں پچھلے 2 سے فارن انویسٹمنٹ میں نمایاں طور پر بہت زیادہ کمی آئی. پہلے 4 سے 5 ارب ڈالر تھی سالانہ، اب یہ 2 ارب ڈالر کے نیچے آ گئی ہے. اور ایک نئی بات ہے جو سوچنے والی کہ چائنا بھی اب پیسے کم لگا رہا ہے پاکستان میں.
ہوائی پتیرو 2 کلونو کے دنیخ پنیغ غیر ملکی سرمایہ کارے ہو جم دسلور نہ د 15 ارب ڈالر پورے وہ خو اس داشرا 2 ارب ڈالر تا لاندے راغلے دا. او بلا د سوچ خبر ادا دا چې اس چین هم په پاکستان کې کم پیسے لگوی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار تیر ورځ میډیا ته په اول ځل منلی چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویان احسان الله احسان د قید نه په تختیدو کې د مرستندو یا پوځي افسرانو خلاف یې ګامونه پورته کړي. خو څېړونکي د پوز ویان جنرال بابر افتخار لخوا د احسان الله احسان د تختیدو ذمهوارو خلاف د ګام پورته کولو دعوی ته د شک په نظر ګوري او وایي د جنرال افتخار د بیان یوازینی مقصد د پاکستان پوز د اف ای ټی اف د دباو نه بچ کول دي، چرته چې دا پوښتنه کېدی شي چې د احسان الله احسان په رنګ خطرناک ترهګر څنګه د پاکستان د پوز د ولکې نه تښتېدلی. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولا اشاره کوي.
د بشری حقوقو فعال او سیولونکي ډاکټر اي اچ نير د فوز ویان جرنل بابر افتخار لخوا د احسان الله احسان تخت په سر د ذمہوار چارواکو په ضد کاروایي داوی ته د شک په نظر ګوري. وی او اي ډي وسره خبرو کې ډاکټر عبدالحمید نير اویل پاکستان فوز په دې خپل سرمنه نشي بچ کولی چې دوی احسان الله احسان تخت ذمہوار چارواکو په ضد کاروایي کړې دي. ډاکټر نیر په خبره د جرنل بابر افتخار د بیان مقصد اف ای ټی اف ته دوکا ورکول دي. نو مول زیاته کړې اف ای ټی اف روانه غونډه کې به پاکستان ته د دې سوال جواب ورکولو چې د دوی د ولکینه دومره لوی ترهګر څنګه وتښتېده. وطل خبریال او سیلون کی رحیم الله یوسفزئی هم دا نظر لري چې د جرنل بابر افتخار داوی به د احسان الله احسان په معامله د خلکو اندېښنې ختمې نکړي.
او خبره اوس هم لا پوره واضح نه ده، ولکه څنګه ته پوښتې چې د څنګه او تخفیف ده د کوم ځای کې دی چې هغه کله ورسېده محفوظ دي څنګه بیا هو اعلان وکړو او بیا هغه ویل چې دی په ترکی کې دی. نو ترکی ته څنګه لاړ؟ دا ډېر ښه سوال نه دی کنه، چې دا هغه جواب نشته.
د پاکستان د فوز ویان جرنل بابر افتخار منل تر دې دمه د احسان الله احسان درک لګولو کې دوی ناکام دي. او په دې اړه ډاکټر عبدالحمید صدا سوایی
چې لوګونه بھگایا ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں بھاگا ہوگا. یہاں ان لوگوں کے ٹانڈے بہت لمبے لمبے ہیں اور انہوں نے ہماری ریاست کو پریشان کر رکھا ہے.
اغه ویل چا چې احسان الله احسان تختول اغه ته هم اوس دا علم نشته چې اغه چرته دی. د سمه چې په ډاګه کیږي چې د پاکستان ریاست دغه تر هغه پړوند سومره کمزورې دی. ډاکټر نګر زیاته کړې چې احسان الله احسان افغانستان یا هند کې وی خو بیا ګران ده، او کوچر دغه په ترکی کې د موجودګۍ خبر رښتیا وي نو بیا د پاکستان لپاره آسان ده چې خپل دغه ملګری هیواد څخه احسان الله احسان بیرته راولي. کال 2019 کې د پاکستان فوج د لاقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د سلامي کېدو پخلی کړو، او بیا د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون چینل باندې د احسان الله احسان مرکه هم چلېدلې وه. تیر کال 2020 کې د پاکستان فوج ویلو د ترهګرو په ضد عملیاتو په محل احسان الله احسان تښتېدلې دي. خو د احسان الله احسان له خوا خپور شوی یو آډیو غږ کې هغه د پېښور دی یو جدید رهایشي علاقې د بنگلې نه ډېر په اسانتیا سره د تښتېدو دعوه کړې وه. احسان الله احسان د پاکستان په فوج باندې د هغه سره شوي لوزونو سرته نه رسولو تور هم لګولی و. اغه دا الزام هم لګولو چې فوز خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې د اغه نه د خلکو هدفي وجنو کار اغستل غوښتل، خو دوی ورته انکار کړیو. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د غیر قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان د ترګر حملو نه اغیزمن شوی خلک وایي چې دوی د پوز د قید نه د احسان الله احسان تښتېدو په حق لا د پوځي بیان د ورستی بیان نه مطمئن ندي او غواړي ورته دا معلومه شي چې د هغه خلاف ولی څه قانوني کاروایی نه وشوي او هغه ولی او څنګه په تښتیدو کې کامیاب شوي. نور تفصیل په پیښور نادری بریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
احسان الله احسان ځان فوج ته سپارل او داسې تیښته کې کامیاب کېدل د رمز منډک داسې شخړه ده چې ډېر خلک یې تعجب کې اچولي. په پیښور کې یو څېړونکی اقبال خټک وایي د دومره رمز منډک شخړې په هکله د فوج د ترجمان دغه بیان او ځواب کافي نه دی.
څوک دغه افسران د کمې درجې افسرانو یا افسران ووم نه او بل دا چې دغه افسرانو ته یا دغه کسانو ته چا چې احسان الاحسان په تښتېدو کې دغه مرسته کړې ده هغې ته څه قسم سزا ملاو شوې ده. سو دغه معلومات باید چې کام سره شریک شي، باید چې خلک ورته معلومات ملاو شي چې څه فوج دغه خلکو خلاف دغه اغېستې ده، اکشن اغېستې ده. بل دا چې سو سپوره کیږي چې دا کس دوباره راونی ولې شي
د فوج ترجمان پر مخ دي ته معلومه نه دا چې احسان الله احسان چته دي. او بل طرف ته پرستو کې احسان الله احسان په سوشل میډیا د جینکو د تعلیم لپاره هلی ځلې کولو باندې نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی ته هم په ټویټر د مرګ ترکه ورکړي. سنه کال وړاندې ملاله یوسفزی باندې سوار کې د بریز مواري هم هغه وخت د تحریک طالبان پاکستان له طرفه دغه دلی ویان احسان الله احسان اغستلی و. خود فوج د ترجمان میجر جنرال بابر افتخار تر مخه دغه سوشل میډیا یا ټویټر اکاونټ جاری و. خود دې نه پس هم ملاله یوسفزی د حکومت او فوج نه دغه پوښتنه کړي چې احسان الله احسان څنګه دوی نه وتښتېدلو. د ملاله په شان په کال 2014 کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول کې سر د ماشومانو د یو سل سلو سلویخ کسانو د وژنې ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان له طرفه احسان الله احسان اغستلې وه او د دغه ترهګر برید الزام کې احسان الله احسان ککړ دی. دغه ترهګر پیښه کې د آرمی پبلک سکول د لسم جماعت طالب علم د اسفن خان پلار اجون خان چې یو وکیل هم دی د فوج د ترجمان دغه بیان په حق له اول دوی د داسې قسمه بیانونو هیڅ قسمه اعتبار نه کوي. هغه وایي په نن ورځ پورې هغوی د انصاف په انتظار دي او وایي دوی به په داسې بیانونو اعتبار کولو په ځای خپل قانوني جنگ جاری ساتي چې د احسان الله احسان غوندې ترهګرو ته سزا ورکړي شي.
داغه د ودی چې کم یو دی تر اوسه پورې زمون کورونا او ما غرنګران پراته دي او دا چې کم سټېټمنټ رالو لو د آی اس پی آر د طرفه زما په دی باندې بالکل اعتبار نشته. نه په کاردارو چې دی دا وینا کړې وي چې رقم تنانو نه دا غلطي شوی نه یا دا غي د وجه دی تلې دي هغه خلکو ته سزاګانې ورکړې شوی او فردر بچ کم یو دی د بل پوسټ نه ملاويږي. نو آیا د 147 شهداو بچو دا سزا کافی ده؟ دی باندې آلریډی ان شاء الله سپریم کورٹ کې زمونږ د احسان الله احسان باره کې هم چې کومه درخواست پروت ده او جوډیشل کمیشن هم ان شاء الله فائنل ډیټ ومونږ ته ان شاء الله یو سورزو کې ملو شي پاغه کې ومونږ دا خبره اوجتو.
د مطبوعات تر مخه د فوج په پندیتو په محل هم د احسان الله احسان پر ضد څه قسمه مقدمه یا قانوني کاروایی نه وشوي او تر اوسه دا هم یو راز دی چې هغه په کم شرطونو فوج ته ځان سپارلی وو او په کوم وجوهات او څنګه هغه د فوج ته باندې توپ نه وتښتېدلو. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پختون تحفظ مومنت د وزیرستان د تخیل شبا او میرلی سیمو کې د ورستی ترهګر حملو خلاف احتجاجونه کړي. پختون تحفظ مومنت په بنو سیمه کې هم احتجاج کړی دی او حکومت نه غوښتنه کړې چې د بنو سیمه سره تعلق لرونکو سلور خزینه کارکونکو په وژنه کې ککړ خلک تی ونیولې شي او هغوی ته د سزاګانې ورکړې شي. نور حال په دې حق لباندې د سیمینادر بریډیو خبريال عدنان بیٹنی راکبی.
مظاهره چانو غوښته چې په وروستۍ کې په شمالي وزیرستان کې د غیر دولتي ادارې څلور وړل سوي شجو کارکونکو ته د انصاف ورکړې شي. په شمالي وزیرستان کې په 22 فبراير د غیر دولتي ادارې څلور کارکونکو شجو نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې وي. او په 22 فبراير د پاکستان پوز ویلي وو چې دغه څلور شجو په وژنه ککړ حسن خان میتنه په عملیاتو کې وژلې دي. د پی ټی ایم احتجاج کونکو ویلي په شمالي وزیرستان کې په وروستۍ کې د امنیت پیښې زیاتې شوې او په خلکو کې ویره او اندېښنه خوره کړې ده. ایوه احتجاج کوونکی امان الله جان وزیر ویلی د ضرب عذب عملیات ورسته ویل شي و چې امنیت په ځای کړی شوی خو دلته وسم پرانا ورځ تر هغه پیښه تر سره کیږي او د مخنیوي څوک نشته. هغه ویلی پرانا ورځ د خلکو وژنه کیږي تشتول کیږي څلور شجه وژل سوی هغه ته د انصاف ورکړی شي.
2014-2021 پورا ضرب عذب لګیا دی 35 چیک پوسټونه دی ټول وزیرستان دی چیک پوسټه ډاکټای دغه هر سپ موجود کی شه پښواشه کلا موجوده دو ملشا موجوده دو دغه ټوله په موجود کی شه زمدی کا سرور کی دي اس پتاه نه لګی دي دغه نه بعد او ای بی کلی شه د بانی نه د سباون تنظیم چې یو ان جی او دو دغه ور کرے چې د کړای سلای یعنی د ګندونه چاری کړه د ګلونه چاری کړه خالته هنر ورسته کوو خالته کسب ورسته کوو هغه ای په بدردای سره شهید کړل
د پی ټی ایم ایو مشر ندیم اسکر ویلی په وزیرستان کې په زرګونو شمیره پوځي سرتیری موجود دي. د هغې باوجود دلته بد امنی روانه ده. دوی اندېښنه لري چې حاصله تر هغري بیا زور وانخلي
چې په مرلیک شي په 100 کیلومتر چې ورسره کلا دو ورسره چک پوسټ نه دي چک رینا تو نیولې دي کمرې تو لګولې دي چک پوسټ نه تو لګولې دي هغه باوجود د بزور مانستا طالبان نه وځي باغاکښه د میش سړی ټارګټ کوي باغاکښه میش شزینا ټارګټ کوي.
د شمالي وزیرستان پولیسو ویل دي شته د وژلو او د کسانو د تشتغل د پیښو پلټنې روان دي. د لټون عملیات پیل کړی شوی دي او د شجو په وژنه تورن تن وژل سوی او تشتول سوی کسانو معلومول هسه روان دي. د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال بابر افتخار په 22 فبراير په قبایلی علاقو کې د بد امنۍ تازه پیښو په اړه ویلي وو و سسمره پیښې کیږي ټول تر هغه نه وي په ټول نړۍ کې د بد امنۍ پیښې کیږي. قبایلی علاقې چې په صوبا کې ورګډې شوی حالات ډیر پکې ښه شوی دي او چې کله دا قبایلی ضلع په پوره توګه په صوبا کې ورګډې شي پولیس په ځای شي ډیر حالات به ورسره نور هم سم شي. عدنان بیٹنای وی او اے ڈیوا.
ما خوب لیدل نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغان صدر اشرف غنی خصوصي استاذ عمر داوودزی د پاکستان په سفر دی او پاکستانی چارواکي وایي نوموړی به د افغان سولې عمل په حق له د پاکستانی مشرانو سره لیدل کتل کوي. دا اول دل دی چې افغانستان کې د امن عمل په حق له د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرکاري کچه باندې خبرې اترې کیږي. نور حال په د اسلام آباد ندری ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
دا وړومبی ځل دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ افغان سولې عمل په حق لبا باضابطه په سرکاري توګه خبرې کیږي. عمر داوودزی د افغانستان لخوا د ا حکومتې مشري به کوي کوم چې تیر کال د کابل سفر په وخت وزیر اعظم عمران خان افغانستان امن عمل په حق اعلان کړی و او دوه اړخونو نه جوړ شوی دی کمیټو مقصد په سرکاري کچ افغان سولې پرمختګ په حق خبرې کول او د عمل کې موجود ستونزې هوارول دي. د پاکستان لخوا د کمیټې مشري افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي او پخوانی سفیر محمد صادق کوي. د امریکای نوې انتظامی لخوا طالبانو سره شوی د معاهده بیا کتنې پس نه یوازې افغانستان نه اعلی چارواکو او مهم شخصیتو د پاکستان سفر کړی دی، خو نږدې ورځو د امریکای د مرکزی کمان مشر جنرال کینت مکنزی د افغانستان لپاره د روس خصوصي استازي زمیر کابلوف او د قطر خارجه دفتر خصوصي استازي چې افغان سولې عمل هم ګوري دوی پاکستان سفر کړی دی. په موجوده وخت کې افغانستان او افغان عمل کې شامل نورو فریق هیوادونو د چارواکو پاکستان سفر څه مقصد دی؟ په دې حقله خبریال طاهر خان وایي، پاکستان همیش دعوه کوي چې افغانستان کې امن عمل کې دی مهم کردار لوبولی دی، نو ځکه افغانستان په شمول نور هیوادونه اوس پاکستان نه دا غوښتنه لري چې پاکستان طالبانو باندې د خپل اثر استعمال کړي. خصوصي توګه داسې حال پاکستان طالبان د ډزبندۍ ته تیار کړي چې امریکای نوې انتظامی د امن معاهده بیا کتنې خبره کړې ده، چې مطلب یې دا دی چې د مئی میاشت نه پس هم کېدی شي سمودې پورې امریکایي ځواکونه افغانستان کې پاتې شي. طاهر خان وایي،
افغانستان کې د پاکستان نه ډېر امیدواري ده، توقعات دي چې پاکستان د سولې په اړه او بیا په ځانګړې توګه په طالبانو باندې افغانستان کې دا تاثر دی، مشرانې دا مني چې یو نفوذ دی، یو اثر دی. او هلته خو دا خبره کېږي که پاکستان وغواړي نو ډېر شیان کولی شي، نو په هغه بنیاد باندې افغانستان د پاکستان نه غواړي، ځکه پاکستانیان هم اکثر دعوی کوي چې د طالبانو د امریکا مابین خبرې د دې په همکارۍ او تعاون او سهولتکارۍ شروع شوي دي. دوی دا هم دعوه کوي چې دا بین الافغاني مذاکرات شروع کول، لیکن د دې لاس دی نو چې دا دعوه کوي نو د افغانستان حکومت ته هم یو ریسر او دلیل پیدا کېږي چې کافي سره مدد کړې امریکا سره، نو د افغانستان خلکو سره حکومت سره هم کوي. تر هغه بنیاد باندې دا خبرې
د پاکستان حکومت او د پاکستان پوز هم دغه دعوه کوي چې افغانستان کې د سولې د لپاره څومره کې دی شو پاکستان خپل کردار لوبولې دي. او د پوز وین ادارې یا ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار پرون او سو واری مخکې هم دغه خبره کړې ده.
All acknowledge that Pakistan has played the most positive role trying to bring them on the table, trying to facilitate the talks.
میجر جنرال بابر افتخار وړاندې یو ټی وی مرکه کې ویلی وو چې افغان طالبان خبرو ته راوستو د لپاره پاکستان خپل کردار لوبولی دی. د پوز یو پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې افغانستان کې امن په حق له پاکستان فشار شته او هر څوک خبر دی چې پاکستان په طالبانو اثر لري. لیفټیننټ جنرال ریٹائرڈ طلعت مسعود وی کچر طالبان د تشدد لار نه پریږدي نو په پاکستان به فشار وی چې طالبان چې پاکستان کې ژوند کوي په دې مجبور کړی چې د تشدد لار دوی پریږدي. وړاندې هم سو واری افغان حکومت د طالبانو مشرانو په پاکستان کې موجودګي باندې سخت تنقید کړی دی.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گانا اوریدن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا دیارت پرس کال دو دراج بشتم دا فروری دا میاشتی پینز بشتم آنے تا دا اول تا ستبلان دکو دا مهم خبرونو سرٹکی د ترهګرو مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال د سار اداره اف اي ټي اف د پاکستان نوم په خړ فهرست کې ساتلو او یا نه ساتلو په حق لانن فیصله کوي او پاکستانی مطبوعات وایي زیات امکان دی چې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې په ځای وساتل شي. د افغان صدر اشرف غنی خصوصي استاذ محمد عمر داوودزی د پاکستان په سفر دی او پاکستانی چارواکي وایي نوموړی به د افغان سولې عمل په حق لا د پاکستانی مشرانو سره لیدل کتل کوي. امریکایي چارواکي وایي تمه ده امریکانن یو استخباراتي ریپورت کاره کی چې خای د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په کال 2013 کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې منځوري ورکړې و او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د ترهګرو مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال د سار اداره اف اي ټي اف د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د ساتلو او یا نه ساتلو په حق لانن فیصله کوي او پاکستانی مطبوعات وایي زیات امکان دی چې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې په ځای وساتل شي. پاکستانی میډیا د مهم چارواکو او بهرني سفارتکارانو د خولې ویلي چې د اف اي ټي اف مشران د پاکستان نوم په خړ فهرست کې ساتلو او یا لری کولو په سر تقسیم دي. نن د غونډې وړاندې اف اي ټي اف د ټولو ملکونو د کارکردګۍ په حق له په خپل بې پاڼه باندې معلومات خپاره کړي چې تر مخه پاکستان د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهګرو مالی مرستو مخانیولو کې د دغه ادارې په سلويخت سفارښونو کې په دوه باندې عمل کولو کې پرمختګ کړي او په څلورو سفارښونو باندې پرمختګ نه دی کړی. د پاکستان نوم په خړ فهرست کې ساتلو او یا نه ساتلو فیصله به په 20 سفارښونو باندې کول شي چې پکې پاکستان د وړاندنه په 20 نقطو باندې عمل کړي. پاکستان د کال 2013 راهسي د اف اي ټي اف په خړ فهرست کې شامل دي. اخوا په اسلام آباد کې د تبادله په نوم غیر حکومتي ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي چې د کال 2013 نه تر کال 2019 پورې د اف اي ټي اف لخوا د پاکستان درې ځله په خړ فهرست کې د شاملولو لوبجي د ملک اقتصاد ته د 8 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی. د افغان صدر اشرف غنی خصوصي استاذ محمد عمر داوودزی د پاکستان په سفر دی او پاکستانی چارواکي وایي نوموړی به د افغان سولې عمل په حق له د پاکستانی مشرانو سره لیدل کتل کوي. دا اول ځل دی چې افغانستان کې د امن عمل په حق له د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرکاري کچه باندې خبرې اترې کیږي. عمر داوودزی د افغانستان لخوا د هغه خصوصي کمیټې مشري کوي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د نومبر په میاشت کې د کابل د سفر په وخت اعلان کړی و. د پاکستان لخوا د دې کمیټې مشري د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استاذ محمد صادق کوي. دا په داسې حال چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د تیر ګل په مخام د سولې د مذاکراتو د دواړو ډلو مشرانو او یو شمېر غړو د یو بل سره لیدل کتل کړي دي. دا د افغانستان مرکزی پلاوی او د طالب استازو ترمنځ په سلويختو ورځو کې اولنۍ غونډه وه. امریکایي چارواکي وایي امکان دی امریکانن یو استخباراتي ریپورت خپاره کړي چې خای د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په کال 2013 کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې منځوري ورکړې و. سلور امریکایي چارواکو ویلي دغه ریپورت چې زیاتره استخباراتي ادارې سیاسي تیار کړې د دې اندازې لګولې چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په ممکنه توګه باندې د جمال خاشقجي د وژنې حکم ورکړو. د امریکای صدر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه پورس خبري اعلان ته ویلي چې هغه د غا ریپورت لوسته او تملري چې ډیر زر به د سعودي عرب بچا شاه سلمان سره په ټلیفون خبري اترې وکي. د امریکای وتلي ورسپانې واشنگتن پوسټ لیکوال او د سعودي عرب شهريت لرونکو 55 کلن جمال خاشقجي په کال 2013 کې د اکتوبر په 2 منېټه باندې ترکی کې د سعودي عرب د قونسلګری دننه د سعودي ولیعهد نږدې مرستيالانو یې بيټلې وجلې او د هغه بدن یې ټوټه ټوټه کړو. تر اوسه پورې د هغه د مړی پته نه ده لګیدلې. د امریکای دغه ریپورت د صدر جو بایدن د تګلارې برخه ده چې د بشري حقوقو او د یمن په کورنی جنگ کې د لاسوهنې په سر د سعودي عرب سره امریکایي تګلارې ته بیا کتنه وکړي. امریکایي بلی د بشري حقوقو د ساتنې او د بشري حقوقو د ودې لپاره کار کوي. دغه خبرې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې کړي. نوموړي ویلي امریکا اراده لري چې د بشري حقوقو په لړ کې د شورا سرکار وکړي او زیاته کړي امریکا به د بشري حقوقو د شورا د کال 2020 نه تر کال 2023 پورې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د امریکای په خوانې صدر ډانلډ ټرمپ په کال 2018 کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه بیل شوی. نوی صدر جو بایدن د روان کال فروری په میاشت کې په شورا کې د مبصر په توګه باندې برخه اخیستې وه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
امریکا ډیوا ریډیو دی. امریکایي چارواکي وای امکان دی امریکانن یو استخباراتي ریپورت ښکاره کړي چې ښایي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په کال 2013 کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې منځوري ورکړې و. سلور امریکایي چارواکو ویلي دغه ریپورت چې زیاتره استخباراتي ادارې سیایي تیار کړي تدې اندازه لګولي چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په ممکنه توګه باندې د جمال خاشقجي د وژنې حکم ورکړو. نور حال په د وایس اف امریکا پر ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
چارواکو ویلي دغه ریپورت چې سی آی ای په جوړولو کې زیاته مرسته کړې پکې دا اندازه لګول شوی چې سعودي ولیعهد د خاشقجي د وژنې منځوري او امر ورکړو. د واشنگتن پوسټ لپاره د جمال خاشقجي لیکل شوی کالمونو کې زیاتره د شاهزاده سلمان په پالیسيانو نیوکه کېدلې. د امریکا صدر جو بایدن تیر روز خبریالانو ته ویلي دغه ریپورت یې لوسته او تمه ده په دغه بعد سعودي عربستان 50 کلن پاچا سلمان سره چې د محمد بن سلمان پلار دی خبرې کوي. دغه خبر شوی ریپورت د جو بایدن د پالیسۍ برخه ښکاری څوک چې د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې سمول غواړي. وروسته دغه چې امریکا زیات تیل پیدا کونکي او دغه عرب ملګری هیواد ته وړاندې د بشري حقوقو په سرغړونو او د یمن په جنگ کې شاملې دوه هیڅ نه دی ویلي. جو بایدن د تیر صدر ډانلډ ټرمپ په سلور کاله موده کې د امریکا او سعودي عربستان د خوخي دغه تعلق بیرته عادي حالت ته راوستل غواړي. د وایټ هاوس وایاندی جنسا کې تیر ورځ خبرګارانو ته ویلي بایدن به ایوازې د سعودي عربستان پاچا سلمان سره رابطه کوي او زیاته کړې ده د خاشقجي د مرګ په اړه د غپټ ریپورت ځنې برخه د زرخ پرې دوه لپاره تیار ده. که څه هم جو بایدن ایوازې د سعودي پاچا سره رابطې محدودول غواړي د هغه په انتظامیه کې ځنې نور بیا د سعودي چارواکو سره په رابطو کې دي. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي زمونږ د انتظامیه په لومړیو اونیو کې مونږ د بیلابیلو سعودي چارواکو سره په رابطو کې یو. یو کم شپېته کلن خاشقجي د سعودي عربستان هغه خبریالو چې د واشنگتن پوسټ اخبار لپاره به لیکل کول. په 2 اکتوبر کال 2013 په استنبول کې د سعودي عرب سفارت ته په دوکا ورغوښتل شوی و چرته چې هغه د ځینې کسانو لخوا وژل شوی او بیا یې مړی ټوټې ټوټې کړی شوی و چې تر اوسه نه دی پیدا شوی. دغه وژونکي کسان د سعودي ولیعهد سره تړلي ډلې کسان وو. که څه هم ریاض په اخره کې دا منلی چې خاشقجي د هغه د نیولو د عملیاتو په وخت د تاوتریخوالي وروسته وژل شوی خو د ولیعهد محمد بن سلمان د هغه په وژنه کې د لاس لرلو خبره ردی. د خاشقجي په وژنه کې ککړو 15 کسانو ته چې د مرګ کمې سزاګانې ورکړل شوې وي د خاشقجي د کورنۍ لخوا د بخښنې وروسته دغه سزاګانې په 40 کال بند کې بدل شوې. په کال 2019 کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په لټنه کون کې اګنس کالمارټ په سعودي عربستان تور لګولې چې د خاشقجي د وژنې قصدي او دوران دینه امر ورکړیو او دغه پیښه د نورو په لټنو غوښتنه یې کړې و. د شپږو میاشتو د پلټنو وروسته کالمارد ویلیو د ولیحت د دغه وجنې د ذمہواری پورا او کوټلی ثبوتونه ترلاسه شوي چې د نورو پلټنو ضرورت لري. د خاشقجی د وجنې پاړه د ریپورت ځنې برخه په کال 2013 کې د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړې شوې و. خو د صدر ترامپ انتظامی هغه وخت د قانوندانانو او د بشري حقوقو د ډلو د غوښتنه رد کړې و. دوی غوښتل چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ خراب اړیکو له سببه خپل اړیکې د سعودي عرب سره سمې وساتي او په سعودي عربستان خپل وسلې خرڅول جاری وساتي. جو بایدن د کال 2000 صدارتي کمپاین کې داجمنه کړې و چې د خاشقجی د وجنې په سر به سعودي عرب او امریکا اړیکو ته بیا کتنه کوي. د صدارت څوکۍ تر لاسه کولو وروسته بایدن ریاست ته درنې وسلې خرڅول ودرولي چې د یمن په جګړه کې ونه کاری او د یمن روانې لانجې ختمولو لپاره یو ځانګړی استازی هم ټاکلی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. پاکستان او هندوستان د کشمیر په لنجمنه پوله باندې د یو بل سره په دزبندۍ قبول باندې راضی شوی دی. دواړه ملکونو ویلي چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره به دوی د کال 2003 تړون بیا پرځای کوي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته مونږه همکاره سمینا احسن وړاندې کوي.
دواړو ملکونو د زیارت یا پنځمبه په ورځ په مشترکه بیان کې وویل د هندستان او پاکستان لوړ رتبه فوزي کمانډرانو د دواړو ملکونو ترمنځ د موجوده مواصراتي نظام د لارې رابطه وکړه او په آزاده او د ملګرتیا په فضا کې د لائن اف کنټرول کرخې په صورت حل خبرې وکړې. دغه کرخه کشمیر د هندستان او پاکستان د انتظام لاندې برخو کې تقسیموي. د پاکستان فوج مطبوعاتو سره شریک کړی شوی بیان کې ویل دواړو ملکونو اتفاق ترلاسه کړو چې د فروری د 24 او 25 ترمنځ د نیمې شپې نه به په دزبندي د ټولو موایدو او د ال او سی او په نورو برخو کې د مفاهمتونو پابندي کوي. د فوج په بیان کې ویل شو چې د دواړو ملکونو د ګټې او د دوامدار امن په غرض به دواړه ملکونه د یو بل هغه مسلې او تشویش لري کوي چې لامل امن خرابيږي او تشدد راپاريږي. فوز اویل هندی او پاکستانی فوزی کمانډران به د دوانو ملکونو ترمنځ د موجوده موایدو او انتظام د لاندې د یو بل سره خبري او سرحدي مامورین د ملاقاتونو په ذریعه غیر متوقع حالات او غلط فهمي لري کولای شي. د وایس اف امریکا ریپورت وايي د تیرو سو میاشتو د تاوتریخوالي وروسته د لومړی ځل وو چې هندی او پاکستانی فوزی کمانډرانو د یو بل سره رابطه وکړه. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هندستان سره په ال او سی د مفاهمت ستاینه وکړه او دای د سیمایز امن د پرمختګ لپاره اهم ګام وبللو. په هندستان کې سیډنکو هم د موافقتنامې هرکلی وکړو. په نوی دلی کې د هندو ورسپانې مدیر امیت ابروها وویل دا یو ښه پرمختګ دی او په کار دا چې د دینه مخکې شوی وو. هغه ویو ایتا وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اولس په ګټي هندستان او پاکستان کشمیر کې په مشترکه پوله په لوی شمیره کې عسكر پر ځای کړی دي او د دوانو فوزونو ترمنځ انخته عامه خبره غنل کیږي. په کال 2003 کې دوانو ملکونو په لائن اف کنټرول د دزبندۍ د پاره موایده کړې و. هندستان وايي پاکستان په کشمیر کې د هغه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د هند خلاف جنګيږي. پاکستان دا خبره ردی او وايي هندستان په کشمیریانو د خپل ظلمونو توجه لري کولو د پاره د غشان تورونه لګي. هندوستان ټایمز او رسپانا په خپل ریپورت کې وایي د دوانو ملکونو ترمنځ روسته مفاهمت د بیک چینل کانورسیشنز یا د خفیا مکالمې نتیجه ده چې پکې د هندوستان د قومي سلامتی مشیر اجیت دول د خپل پاکستانی همنصب موید یوسف سره رابطه کولې. موید یوسف د هندوستان سره مفاهمت د هغه په قول د پاکستان د امن سفارتکاری بریا وبلله.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نیشنل ګوند
د پاکستان او افغانستان د حکومتونو نغښتنه کړي چې د دواړه گاونډي ملکونو ترمنځ سیاسي، تجارتي او ټولنیزي اړیکې مضبوطولو په غرض د تورخم په شمول په ټولو پولو باندې د سلی رښتو ټولې پولې د سلی رښتو ګڼټو پورې خلاصې او ساتلې شي. عوامي نېشنل پارټي اعلان کړی چې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره به په 10 مارچ د تورخم په پوله مظاهره هم کوي. نور حال په د سیمینار د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان له اړه خبر شوی بیان لمخه په تورخم او نورو ګډو پولو د ځنی بندیزونو او سفري مشکلاتو لوجه د پولي دواړه اړخونو ته مش پښتنو ته ستونزې رامخته شوی او باید دغه خندان دی لري کړی شي. د خپل ګوند له اړه دغه غوښتنو په اړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک څوک چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو ډیپټي پارلماني مشر هم دی وایس اف امریکا ډیوته وویل چې د هغوی ګوند به د خپل دغه غوښتنو تر سره کولو د پاره په لسم مارچ د تورخم په پوله یو مظاهره هم کوي. د نورو وطن پال سیاسي ګوندونو په څیر عوامي نېشنل ګوند هم د ډېری مودې نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خص سیاسي او تجارتي اړیکو او ضروروالي تعلقاتو جوړولو غوښتنه کوي او غواړي چې دواړه هیوادونه په خپل منځ کې د بیدبارۍ او بدعتمادۍ فضا د منځه ویسي. دا چې داسې کولو سره به دواړه هیوادونه څه قسمه ګټه ترلاسه کړي د دغه په حق له صدر حسین بابک یې دغه ترڅنګ په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله احمد زئی هم د پاکستان مرکزی حکومت نه د افغان مریضانو د پاره په بیړنۍ توګه د تورخم په پوله د ویزې ورکول یو بیل زئی جوړول غوښتنه کړي چې دغه څه د هغه په وینا پاکستان ته د علاج په غرض لاړونکو افغانانو له هم د تورخم په پوله بغیر د انتظار کولو زئی په زئی ویزه ورکړي شي. هغه دا هم غوښتنه کړي چې د افغان مریضانو پاکستان اړخته راړولو والا امبولانس ته هم د تورخم دغه اړخته د راتلو اجازه ورکړي شي. د نجیب الله احمدی په وینا دا محل د لسو زور نو واخله تر 15 زور پورې افغانان هر ورځ د پولي دواړه اړخونو ته سفر کوي. حکومت کې چې زیاتره مریضان دي چاته چې د سمدستي ویزه ورکولو ضرورت دی. ابراهيم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د فروری په دریشتمه نیټه باندې د ایران سیستان ایالت د ساروان په سکان سیمه کې د تیلو په کاروبار کوونکو د ایرانی ځواکونو په ډزو کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د دغه پیښې خلاف په دغه سیمه کې احتجاجونه هم شروع شوي دي، خو ایرانی میډیا او سرکاري چارواکو په دې حق له سندې ویلي. د ایران سرحدي پولیس سره نږدې د بلوچستان پنجګور خار اوسیدونکو او یو ځایي خبريال قادر بخش وايي زئی سرچینو ورته ویلي چې په یاده پیخه کې لس کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. نور حال په د سیمینار د ریبرډیو خبريال حفیظ شیرانی راکبي.
دا قادر بخش په خبره پیښه هغه محل رامنځته سوی کله چې د تیلو وړونکو سره را یو ځای شوی وو او غشتنه یې کوله چې له پاکستان سره پوله دی پرانستل سي، خو له ایرانی امنیتي ځواکونو سره نشته رامنځته سو چې د ځواک د سرتیرو د ډزو په نتیجه کې و احتجاج کوونکو ته مرګ زوب لا وشتي.
پانچ سو گاڑیاں جو ہیں وہ دین گزارتے ہیں، کبھی
شاوخوا شپږ سو ایرانی تیل وړونکي موټران یې هلته درې څلور ورځې درولي وو. دغه خلکو غوښتي وو چې دوی ته دې د تللو اجازه ورکړي. پر دې وخت ایرانی ځواکونه په غوسه سوي او پر خلکو یې ډزې کړې وې. د پنجګور مرستیال کمشنر عبدالرزاق ساسولی و ډیوا ته وویل چې په پیښه کې د بلوچستان ایالت د خاران یو تن اوسیدونکی ټپي سوی دی. د ساسولی په خبره د تیلو کاروبار کوونکو او موټر چلوونکو ته یې امر کړی چې د پاکستان او ایران پولې ته دې تر هغه نه ځي تر څو حالات سم سوي نه وي. هر څه چې دی له هغې خوا دی، زموږ خوا ته خیر خیریت دی. یوازې د خاران یو تن ټپي سوی دی، نور نه څوک وژل سوي نه ټپي سوي دي. بل لوري ته پر ټولنیزو رسنیو د پیښې عکسونه او ویډیو خپرې سوي چې تیل وړونکي موټران په ګڼ شمېر ولاړ او د تیلو کاروبار کوونکي د ډزو له شروع کېدو سره سم په تیښته لیدل کېږي. په ځینو نورو ویډیو کې لیدل کېږي چې له پیښې وروسته و ایراني سرکاري دفترونو ته اورونه لګول سوي او خلک د حکومت ضد شعارونه ورکوي. یوه ویډیو کې د مړو وخاورو ته د سپارلو مراسم هم تر سره کېدل لیدل کېږي. له پیښې وروسته د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هم د بلوچ سیاستوالو او فعالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو غبرګون او خفګان شول سوی. د بلوچستان د ایالتي اسمبلی غړي سنا بلوچ په خپل یوه ویډیوي پیغام کې پیښه غندلې: تیر شپه چې ماته د پیښې په اړه معلومات وسوه، ما ټویټ وکړ چې د دې پیښې تحقیقات کول پکار دي. ولې چې زموږ ځوانان هلته د بیروزګارۍ له لاسه ځي، له شوقه نه ځي. پکار خدا ده چې ودی خلکو ته هلته حفاظت ورکړل سي، نه چې ډزې ورباندې وسی. د پاکستان او د ایران و حکومتونو ته پکار ده چې د تیلو کارکونکو د ځوانانو لپاره یو تګلارې جوړ کړي، نه چې دا د ګولیو شومسي یا ووزل سي. د خبريال قادر بخش پرکانی په خبره د پولي لټړلو وروستو په پنځګور او شاو خاصیمو کې د خوراکي توکو کمای رامنځته شوی او د ایراني تیلو بای هم لوړې سوي دي. بل لوري ته د پاکستان د چاغي ضلع چارواکو په خبره د ایران او پاکستان ترمیان د تفتان بارډر یا پاکستان گیټ د پخوا په چیر خلاص دی او پر پاسپورت د تګ را تګ لړۍ دوام لري. د ټلی حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. بلوچستان کې د صحت د سانګې مامورین وایي چې په صوبه کې تر اوسه پورې 1033 د صحت د سانګې کارکونکو ته د کورونا وایرس خلاف ویکسین ورکړل شوی دی. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر عبدالرحیم بابر د حکومت نه غوښتنه کړې چې په دغه پروسه دی کار نور هم تیز کړي. نور حال په د کوټه نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي.
د کرونا وایرس د جاج د اخستلو د لوړی کچې د غونډه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرۍ کې وسوله. په کوم کې چې د روغتیا د عالی رتبه مامورینو په شمول د ملګر ملتونو د پرمختیا د ادارې یو ان ډی پی مشر ذوالفقار دورانی هم ګډون درلودي. د روغتیا د څنګ مایرینو والا وزیر ته وویل چې په بلوچستان کې د روغتیا د څنګ و کارکونکو ته تر اوسه پوري و یو زر درې دیرس کسانو ته دغه ویکسین ورلګول سوی دی او د مرکزی حکومت له لوري شپاړه زره نور ویکسین ورکول کېږي او دغه ډول اټکل کېږي چې د جون تر دیرس منیټو پوري به نه لکه ویکسین ورکول سي. په غونډه کې وویل سو چې په بلوچستان کې د زیات عمر و خلکو ته به هم د ویکسین لګولو عمل به له مارچ څخه پیل سي. په ټوله صوبه کې د کرونا د ازموینو نه بي سي لیبارټراني پرانستل سوي دي. په غونډه کې وویل سو چې اوس دلته په بلوچستان کې د کرونا پیښې ډېرې راکمې سوي دي او دغه ډول په بلوچستان کې د کرونا څخه د اغیزمن سو خلکو 2.5% خلک رغېدلي دي. ډاکټر احمد ولی په دې باب بیاي:
هر ورځ د لس کم ټیسټونه پوزیټیو را روان دي چې څو ټیسټونه سوي دي. په دې کې دوه شیان ښکاره کیږي چې یو خدا دی چې د کرونا د مریضانو تعداد کم سوي دی، مطلب چې خلک په اخته سوي دي، لیکن دویم اړخ دا مرته کېدل کیږي د کرونا د وایرس خپل شکل چې دی هغه بیا بدل کړی دی.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رحیم بابر بیا وویل چې له کرونا څخه د ژغورنې د واکسین پروسه دی تیز کړل سي.
د کرونا ویکسینیشن چونکه اوس سٹارټ دی، ابتدایي مراحل کې دی او کوم چې پروسیجر دی هغه د ستش خاصه کمپلیکیټډ دی. په دې باندې لږ موږ ویلای شو چې سستروي شکار دی، کوم چې ډیفیشنسیز دی پر هغه باندې موږ نظر ساتو. ډیر زر به کبه دې کسر ډیفیشنسیز به نو بیا ان شاء الله هغه موږ میډیا ته هایلایټ کو، پیغام ورکو ولسته چې ویکسینیشن سره سره کوم چې احتیاطي تدابیر دي هغه هم ضروری دي، هغه هم پکار دي چې هغه رنګ برقراره وي.
په بلوچستان کې 13000 کسان په کرونا وایرس باندې اخته شوی وو. 200 کسان له دغه وایرس څخه وژل شوی هم دي. د پاکستان نشنل اینډ کمانډ اپریشن مرکز وی چې اوس په ټوله حیوانات کې تر 2200 زیات کسان له کرونا څخه په حق رسیدلی دي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزا رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او تاسو ته وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
صدر جو بایدن خپل یو بیان کې چین د امریکای ډیر مضبوط او نږدې رقیب بللې ده او په صفاتو کې ویلي دي چې د چین له طرفه د راپورته کیدونکو هر قسمه مسلو تابعیا کولو ته تیار ده. صدر بایدن ویلي دي چې موږ به د چین د اقتصادي زیات خورګای مقابله کوو، د بشري حقوقو په معاملې کې به د چین د زورګیر انداز جواب کوو او د نورو علم پوها به د چین د يرغل نه بچ ساتو. خاغلی بایدن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا به د چین د مخې نیو د پاره چین تخپل زور خي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځو کې سی ان ان ټلویزیون سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د صدر بایدن چین ته تخپل زور ښکارا کولو د خبرې مطلب خپل اتحادونه مضبوطول دي. زموږ اتحادونه بهشکه چې زموږ د بری یو لویه او مضبوطه وسیله ده او باید چې مونږه خپلو اتحادونو ته سپک اونو ګورو. د دې مطلب دا دی چې مونږ به یو ځل بیا په ګرد رڼای کې د خپلو اتحادونو ښکارونه کوو، ځکه که مونږ خپل اتحادیان دنیا ته او خصوصا چین ته ځان سره ولاړ ونه خودل نو چین به پیرانه روبه شي. د خارجه چارو وزیر بلینکن دا خبره هم په ټینګه سره وکړه چې په مضبوط حیثیت کې خپل رقیب ته د مخامخ کېدونه مطلب د خپلو اقدارو حفاظت کول دي او زموږ د دې اقدارو وضاحت صدا شان دی چې په سینکیانګ کې د یو غور مسلمانانو د حقونو په وغلو یا په هانګ کانګ کې د جمهوریت په چقیدو به سترګې پټې نه ساتو او نه به دې لړکې د خپلو ذمهوارونه څنګه سټ کوو. د خارجه چارو وزیر نور وایي چې زموږ د دې ټول بیان معنا یو طرف ته دادا چې موږ به د زورګیرۍ د تمبولو لپاره د خپل فوجي قوت په ښکارا کولو کې هیڅ لم لیټ نه کوو او بل طرف ته مطلب دادا چې خپل خلک به هر قسمه حالاتو ته غاړې وتو ته خچټک او ویښ بیدار ساتو. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د چین ستر سفارتکار یانګ جی شو سره په ټلیفون د خبرو اترو کولو په موقع د ته په سفارت کو کې ویل چې امریکا به هانګ کانګ، تیبت او سینکیانګ کې د بشري حقوقو ټینګ مرسته کوي. ته ورته دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کا چې امریکا به خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره د خپل شریکو اقدارو او مفاداتو د حفاظت لپاره جهد کار کوي او چین چې د ابنای تایوان په شمول په هند بحر الکاهل سیمه کې د محکمتیا د تالا تر غکولو کوم کارونه راخستی دي د دې وطن ته پوس کو. د په چین باندې دا فشار هم واچولو چې د برما د فوجي بغاوت غندنه وکي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن سی ان ان سره خپل مرکه په دې الفاظو ختمه کا چې صدر بایدن د بشري حقوقو مضمون د امریکای د خارجه پالیسۍ مرکزی ټکی جوړول غواړي. د بشري حقوقو له د امریکای په خارجه پالیسۍ کې واپس اهم حیثیت او مقام ورکول غواړي. د دې کار ته لاس اچولې ده او دا به سرته رسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.